شپږ بجې سوید ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم. سه‌شنبه ده د تلیا میزان شپږمه د سپتمبر اتویشتمه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ویلي چې په عمومي غونډه کې له وینا تیر سو. طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی.
اسلامي امارت یوازینی هغه ساختار یا نظام کېدلی سي چې په داخل او په بهر کې د افغانانو نمایندګي وکړلی سي.
ځینې نور د ښاغلي اسحاقزي د وینا نه کولو پر پریکړه انتقاد لري.
ژور خفګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړ.
ګڼو کسانو د ښوونکو او روغتیا پالو په استازیتوب په کابل کې په یوه لاریون کې د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه. په کندهار کې د برېښنا نشتوالي د شرکتونو خاوندان تاواني کړي. خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده. په پایل کې صفي الله ستانکزی خبرونه وایي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې نن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د سترنګوالي په اړه غونډه جوړیږي. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ ویلي طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید نړۍ له دغه هیواد سره اړیکې وپالي. پوره خبرونه. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه غونډه پیل شوې. دې جلسې ته د امریکا د سناتورانو د پوښتنو د ځوابولو لپاره د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن، د لوید رستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی او د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی ورغوښتل شوي. له دوی به په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پایته رسولو او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په راتلونکو لارو چارو پوښتنې کېږي. دا لومړی وار دی چې له افغانستانه د امریکا له راوتلو وروسته پوځي مشران سنا جرګې ته د پوښتنو لپاره غوښتل شوي. دوی اونۍ مخکې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له سختو غبرګونو سره مخ شو او ځینو سناتورانو آن د هغه استعفا وغوښته. خو دیموکراتان له هغې ډلې په خپل ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د راوتلو ماموریت بریالی بولي او ننګه یې کوي. د ناټو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وایي طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. د ناټو د یو بیان له مخې ستلتنبرګ دا څرګندونې پرون د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې سره په آنلاین خبرو کې کړي. د فرانس پریس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل پرونۍ خبرې مثبتې او رغنده وي. د بیجینګ په وینا وانګی او ستلتنبرګ موافقه وکړه چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ګډون د بیلابیلو مسلو په اړه د چین او ناټو ترمنځ ډیالوګ ډیر شي. بیجینګ په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین او د اقتصادي چارو د سقوط د مخنیوي لپاره باید نړۍ له دغه هیواد سره اړیکې وپالي. هغه دا خبره نن د برېټانیا د پارلمان لیو شمیرغړو سره په لیدنه کې کړې ده. قریشي د دې لیدنې جزئیات او عکسونه په خپل ټویټر خپاره کړي. قریشي ویلي د افغانستان په تړاو د پاکستان لیدلوری د برېټانیا د پارلمان د عوامو د مجلس د بهرنیو او دفاعي چارو د کمیټې له مشرانو سره شریک کړ. هغه زیاته کړې په دې لیدنو کې ټینګار کړی چې نړۍ باید د یو بشري کړکیچ او د اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره افغانستان سره اړیکې ښې کړي. قریشي ګڼو نورو سفرونو کې هم د افغانستان په تړاو خبرې کړي. د طالبانو حکومت که څه هم د قریشي د لیدنو او د بحثونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښولی، خو په لندن کې لسګونه افغانانو پرون د دغو لیدنو پر ضد اعتراض کړی. د مظاهرو یو تنظیمونکي ډاکټر زاکر سادات ازادي راډیو ته وویل چې قریشي دې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي او د طالبانو په استازولۍ دې خبرې نه کوي. طالبانو ویلي د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون له هغو موادو پرته چې د دوی په خبره له اسلام سره په ټکر کې وي د موقتی دوري لپاره اجرا کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر سر د عدلی وزارت سرپرست مولوی عبدالحکیم شرعی په حواله نن خبره شوې. شرعی نن د چین له سفیر سره په کابل کې کتلی او دا خبرې لاغه سره په لیدنه کې کړې دي. د طالبانو د عدلی وزارت د اعلامیې پر اساس چې د دې وزارت پر فیسبوک خپور شوې، د دوی حکومت هغو نړیوالو قوانینو او سندونو ته هم درناوی کوي چې د دوی په خبره د شریعت او اسلامي امارات له اصولو سره په ټکر کې نه وي. طالبانو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون چې دوی د عملي کولو تابع لري په کومو مواردو کې له اسلام سره تکار لري. د کابل پانتون سرپرست محمد اشرف غیرت اعلان کړی د خبرو ټولو ته د رښتینی اسلامي فضا تر برابرې دو پوري خزي اجازه نه لري چې پانتون ته ولاړ شي. هغه پرون په خپل ټوټر دا خبره لیکلی او زیاته کړی چې اسلام لومړیتوب کې ده. د طالبانو حکومت کابو دوه اونۍ وړاندې څلور دېرش کلن غیرت چې د ژورنالیزم لیسانس دی د پوهاند ډاکټر محمد عثمان بابوري پر ځای د کابل پانتون سرپرست وټاکه. د دې کار په غبرګون د افغانستان د پانتونونو سراسري ټولنې وویل چې د غیرت ګمارنه غیر اکاډمیک اقدام دی او د دوی لپاره د منلو نه دی. طالبانو د خزینه محصلینو په اړه تر دې پرېکړې مخکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي هم نه دي پرانیستي او وایي په داسې یو تګلارې کار کوي چې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیستې ته زمینه برابره کړي. د بشري حقونو مدافع ډلو له دې مخکې اندېښنې ښودلې چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه نقضوي، هغه تور چې طالبان رد کړی. او د پنجاب ایالت د لاهور ښار یوې ځایي محکمې د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام سزا اورولې. د پاکستاني رسنی وایي په سلما تنویر باندې په 2013 کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ ټانه کې د مذهب د سپکاوي دعوا ثبت شوې وه چې تېره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د دغې قضیې اړوند اورېدنه وکړه او نوموړي ته د اعدام او 50,000 روپو جرمانې سزا واوروله. په سلما تنویر باندې تور دی چې په 2013 کال کې د یو شخصي ښوونځي د مدیر په توګه په ماشومانو څو کتابچې ویشلې وې چې پکې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد او د اسلام د سپکاوي خبرې درجوې. د پاکستان ډان ورځپاڼه د نوموړي د وکیل میا محمد رمضان لخوا لیکلي موکله مسلمان ده او په اسلامي تعلیماتو بشپړ باور لري خو دغه عمل ترسره کولو پر مهال له ذهني ناروغي کړې ده. پاکستان کې وخت پر وخت د مذهب د سپکاوي په قضیو کې محکمې تورانو کسانو ته د مرګ سزاګانې اوروي، خو زیاتره وخت عالی محکمې دغه توران کسان بی ګناګر زوی او لبندې خوشی کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه تورزو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاذ ولی ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استاذ د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنی وینا تیر سوی دی. طالبانو د دې اعلان هرکلی کړی دی. نور په دې راپور کې
ټاکل سوی و چې په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت دایمي استازی غلام محمد اسحاق زای د دغه سازمان کلنۍ غونډې ته وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوموړی له خپلې وینا تیر سو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ماموریت په خپل ټوټر پاڼه د ښاغلي اسحاق زای له قوله لیکلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی د هیواد د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ساتلو او دغه شان له دغه سازمان او امنیت شورا له غړیو سره د اوږدمهالې همکارۍ او اساسي مسایلو په خاطر په عمومي غونډه کې له وینا تیر سو. د نوموړي له قوله دا هم لیکل سوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي چوکۍ د ساتلو سره د معمول په شان خپلو فعالیتونو او کارونو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی و غلام محمد اسحاق زای پرون دوشنبه د غونډې ته وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له لیسته لرې سو. دا چې ولې د ښاغلي اسحاق زی نوم د ویناوالو له لیسته لرې سوی، د اسحاق زی له څرګندونو پرته تر اوسه ملګرو ملتونو یا د امنیت شورا غړیو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او نه یې هم لامل په ګوته کړی. په ورته وخت کې طالبانو بیا د دې هرکلی کړی او ټینګار کوي دا چې دوی په ټول افغانستان واکمن دي، نو د نړیوالو اصولو له مخې باید دغه چوکۍ دوی ته وسپارل سي او د دوی استازي ته د وینا حق ورکړل سي. د طالبانو د رسنیو ټیم غړي بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نړیوال باید په طالبانو ډیپلوماټیک او بشری فشارونه را نوړي.
د نړیوالو اصول پر بنیاد باندې اسلامي امارت وازنی هغه ساختار یا نظام کې د لسیسی په داخل او په بهر کې د افغانانو نمائندګي وکړلای شي. لدی ورها خواڅخه ټولي هغه هڅې چې په هر نامو باندې کیږي هغه سمره او نتیجه نه لري. یوازې او یوازې زموږ هیله ده د افغانانو سره د بشري مسایلو او ډیپلوماټیکو مسایلو په برخه کې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه استفاده ونسي.
طالبانو لخپلوري ملګرو ملتونو ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین د استازي په توګه معرفي کړی، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په اړه تصمیم نه دی نیولی. دوی تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه اعتراض کړی و چې د دوی استازی نه منلی او د پخوانی حکومت د استازي نوم یې د ویناوالو پولیس کې شامل کړی و. د چارو کارپوهان بیا د افغانستان په اوسنیو حساسو شرایطو کې په یاد غونډه کې د افغانستان په استازولۍ وینا نه کول د افغان ولس او نړیوالو په زیان بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې متي الله خروټي ازادي راډیو ته وویل نړیوال به د افغانستان په حالاتو ځان سم خبر کړي او بیا ورسته پریکړه وکړي.
بیانیه ملګرو ملتونو ته او ملګرو ملتونو غړو ته او نور ملکو ته ګویا په بینالمللي وضعیت تشریح کول دا یو اړین کار و چې دا سخت ضربه ورسول په افغانستان په فعلي وضعیت باندې او دا نه تنها افغانستان ته ډېر تاوان وکړه بلکې نور دنیاوالو ته چې هغوی کوشش کوي چې نور افغانستان د ترهګرۍ مرکز ونه ګرځي دغو ته هم سخت تاوان کړی ده او تاوان به وکړي.
د ملګرو ملتونو په کلنۍ ناسته کې له معمول سره سم د هر هیواد جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزیر او یا هم په ملګرو ملتونو کې د اړوند هیواد دایمي استازي وینا کوي او د خپل هیواد او خلکو ستونزې د هواري په هدف له نړیوالو سره شریکوي.
په پام کې و اڅخ زید دوشنبه نه وخت د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا وکړه. د ولسی جرګې له پخواني استازي میرمن شکریه بارکزي څخه مې چې په ناروی کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده تر سره کړې د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې د غلام محمد اڅخ زید د پریکړې په اړه څه نظر لري.
اول خو زه خپل ژور خپګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نکه دا هغه فرصت و چې حداقل د افغانستان لپاره د راتلونکي بشري مرستو لپاره او دا چې څنګه د افغانستان وضعیت د سترنګلي حالات وتل سیاسي پراخ بنسټه حکومت جوړېدو لپاره او د افغانستان د خلکو حقونو لپاره باید ورڅخه استفاده شوی وای. بل هر یو کچيري تاسو د عمران خان وینامو اوریدلی ولسمشر بایدن وینامو اوریدلی او یا هم نور سربیره پر دې چې د تاجکستان، روسیا او نور هیوادونه خپل دریز د افغانستان په حق لباندې وړاندې کړل او دا په حقیقت کې ښیي چې افغانستان خپل افغانان ژبه نه لري مګر نور هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ملي ګټې، سیاسي ګټې او ستراتیژیکي ګټې نغښتې دي هغوی خپل پیامونه ورکړل او حداقل دغه پیامو جواب ته هم ضرورت و چې متاسفانه زموږ استازی په یو ډېره نامعقوله بهانه باندې چې د ملي ګټو په پام کې لرلو سره ملي ګټې هغه وخت خوندي کېږي چې ریښتینی غږ د ولس، د ملت او د خلک نړیوال ټولنې ته ورسیږي او د دې ترڅنګ کوم مشروعیت افغانستان لري
بل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې غلام محمد اسحق زی عمومي غونډې ته وینا ونه کړي. څه فکر کوي چې دا مطرح هیوادونه کوم هیوادونه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې لکه څنګه چې دغه هیوادونه طالبانو ته اجازه ورنه کړله مګر په هماغه وخت کې دوی دا ومنله چې اسحق زی دا خبرې وکړي. دلته باید دا خبرې سپیناوی حتما باید وشي ځکه اوس خلکو ته داسې ښکاري یا حد اقل ما ته داسې ښکاري چې اسحق زی ونه غوښته خبرې وکړي، خپل لیوالتیا یې ونه ښودله د افغانستان استازی ځکه چې که چیرې ستاسو په یاد دي امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیا، چین دا په ګډه ومنله د طالبانو استازیتوب په دې غونډه کې نه کیږي او د دې ترڅنګ تر هغه وخته پورې چې طالبان یو پراخ بنسټه او همشموله حکومت جوړ نه کړي په افغانستان کې او د افغانستان د خلکو اساسي حقونو ته غاړه کېنډي دوی ته به دغه فرصت او حق نه ورکول کیږي. دا په اتومات ډول باندې دا خبرې کوله چې یعنی اسحق زی کوای شي او بیرته د اسحق زی د تمدید د ماموریت هم د خپل ملل متحد لخوا څخه یو هغه شین څراغ ورکړل شو خو متاسفانه زمونږ محافظه کاری دومره کله ناکله کیږي چې د خپل ځان لپاره، خپل وروستی موقف لپاره، هغه ناخوالو لپاره چې فکر کوو چې راتلونکي موږ ته به جنجال جوړ کړي یا کوم تهدید سره به مخامخ کړي نو موږ ځان غلی نیسو.
د ولسی جرګې پخوانی استازی او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د امریکا پوځي چارواکي له افغانستان د خپل ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره په کانګرس کې د خلکو د استازو او سناتورانو له جدي پښتنو سره مخامخ دي. دا غونډه پیل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوې د امریکا د متحده ایالاتونو دوه لوړ پوړي پوځي چارواکي په کانګرس کې په راتلونکو دوه ورځو کې د استازو جرګې د غړو او سناتورانو له جدي پښتنو سره مخ شي. د اگست میاشتې پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط او له افغانستان څخه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا لومړی ځل ده چې د دفاع وزیر لوید آسټن او د متحده ایالاتو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د کانګرس د دواړو جرګو غړو ته معلومات ورکوي او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. د جمهوری پال ګوند غړو چې لوګري مودي راهیسي د ولسمشر جو بایدن پر ادارې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه کړي، ویلي چې دې اقدام متحده ایالات د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ډیر زیانمن کړي دي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې غړي جیمز ان هوف د متحده ایالاتو د دوه لوړپوړو نظامي چارواکو د پوښتنو لیست ترتیب کړی دی. په پښتنو کې د همدا چې څرنګه د اگست میاشتې پر شپږویشتمه د کابل پر هوایي ډګر ځانمرګې برید وشو، سناتوران وایي غواړي له پوځي چارواکو څخه د دې پیښې بشپړ توضیحات واوري. له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نظامي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو کې یو ځانمرګې برید د دیارلس امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل. د دفاع وزیر لوید آسټن او د متحده ایالاتو د لوی درستیزانو د کمیټې د رئیس جنرال مارک میلی په ګډون ځینو امریکایي چارواکو په تیرو وختونو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د پریکړې دفاع کړې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په اپریل میاشت کې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو امر وکړ. د ویل چې دا پروسه به د اګست میاشتې تر پایه بشپړېږي. خبری اژانسونو راپور ورکړی چې دا پروسه په جولای میاشت کې بشپړه شوې وه او یوازې 200 سرتیري له نظامي وسایتو سره په کابل کې پاتې شوي وو تر څو د ډیپلوماټانو، امریکایي وګړو او ځان منونکو افغانانو د ایستلو په پروسه کې مرسته وکړي. متحده ایالاتو په اگست میاشت کې افغانستان ته شاوخوا 15,000 نور سرتیري هم ولېږل تر څو د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو په برخه کې مرسته وکړي. په کانګرس کې د دوه لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو د حضور په بعد دوه جمهوری پالو سناتورانو ټام کتان او ماریا نت میلر میکس ویلی د جو بایدن ادارې ناتوانۍ د امریکا اعتبار زیانمن کړي او دا هیواد د نړۍ پر مخ سپک کړ. خو جو بایدن تل افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د بشپړ وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. ټاکل شوې نن هم د میزان شپږمه سناتوران په کابل کې د امریکا د یوې بی پلوټ الوتکو د برید په اړه د متحده ایالاتو له لوړپوړو پوځي چارواکو څخه سختې پوښتنې وکړې.
په کابل کې ځینو فعالانو د ښوونکو او روغتیا پالو په استازیتوب په یوه لارون کې د دوی د معاشاتو د ورکړې غوښتنه وکړه. طالبانو بیا ویلي چې دوی د تنخواګانو او نورو حقونو د اجرا په برخه کې جدي کار پیل کړی دی. نور حل په دې راپور کې
په کابل کې یو شمیر خزینه مدني فعالان وایي که د ښوونکو او روغتیا پالانو د معاشونو او نورو حقونو د ورکړې په برخه کې جدي ګام پورته نه شي، لري نه ده چې دغه دوه برخې له نشت سره مخ شي. دغو مدني فعالانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یو سوله ییز حرکت په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د ټولنې د دې دوو مهمو برخو ښوونکو او روغتیا پالانو اقتصادي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د دې مدني فعالانو یوې غړي تورپیکي مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تعلیم متعین د خپل روزنې په ډګر کې او د صحیح یعنی د صحت په ډګر کې ډېر کار کړی دی او دوی د وزیري ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی د خپل هغه امتیاز هغه ماشونه نه دي ترلاسه کړي او دوی د زیاتره هغه مېرمنې دي او هغه خویندې دي چې د کور مصرف او د کور بوج په دوی باندې دی. دوی د ښځینه کارمندانې دي چې ټول نه ورته ضرورت لري او د دوی د ونډه په ټولنه کې ډېره اړینه ده.
اغلی تورپیکی وی دی وی ټولنی وګړي خوونکو او روغتیا پالانو ته اړتیا لري او د ټولنی حاکمان باید د دې ستونزې لزند پرته حل کړي. د نوموړي په خبره نړیوال باید د افغانانو هغه پیسې هم آزاد کړي چې د دوی لخوا کنګل شوې دي. له کوم راهیسې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، د ډیرو دولتي ادارو د کارکونکو معاشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې د خوونکو او روغتیا پالانو په ګډون اکثره دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبان بیا وایي دغه ستونزې ته د حل په لټه کې دي. د دې ډلې د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جدي هڅې روانې دي چې دا او دې ته ورته نورې ستونزې ژر تر ژره حل شي.
نو د معاشاتو په برخه کې اسلامي امارت مسؤولین ډیر جدي کار کوي تر څو ژر تر ژره د معاشاتو د تادیې پروسه پیل شي او هیله مندې ستاسو دا ډیر ژر پیل شي. لږ تخنیکی کارونه په دې برخه کې د مالی وزارت د بانکونو په برخه کې پاتې دي، ان شاء الله چې هغه محاسبه تکمیل شي د معاشاتو د تادیې پروسه هم پیل شي.
خغلی کریمی دغه شان ویل نړیوالو سره هم په دې اړه بحث روان دی چې د امریکا لوري کنګل شوی پیسې هم ژر خلاص شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره په دغه هیواد کې کورنۍ رسنۍ له جدي زیانونو سره مخامخ سوي دي، ځینې یا بندي سوي یا هم یوازې په آنلاین بڼه خبرونه کوي.
د افغانستان یو نومتی چاپی رسنۍ اطلاعات روس چې په 1990 کال کې پرانستل شو، د دغه رسنۍ مسولین وایي چې په سیاسي، اقتصادي، حکومتوالۍ او ټولنیزو برخو کې په خپلواک او بې پرې توګه کار کړی دی. خو د نویو بدلونونو او د رسنیو په زیانمنېدو سره اطلاعات روس هم زیانمنه سوه. د روان لمریز کال زمري میاشتې په 24 نیټې وروسته کله چې اقتصادي کړکېچ رامنځته سو، دغه رسنۍ هم اړه سوه چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل چاپي فعالیت ودروي او آنلاین کار ته دوام ورکړي. د دغه ورځپاڼې مسول مدیر زکی دریابی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پیاوړو نجونو له اقتصادي کړکېچ نه د وتلو لپاره د اطلاعات روس ورځپاڼې لپاره د چاندي راټولولو کمپاین پیل کړی ترڅو دغه رسنۍ خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای یو چارواکی آزادي راډیو ته وویل چې د تیر نظام په سقوط سره ډیری رسنیو هغه مالی سرچینې لکه د عامه پوهاوي اعلانونه، د ښځو او ماشومانو د حقونو او امنیتي ځواکونو پروژې له لاسه ورکړي چې 90% مالی اسانتیاوې به دوی ته برابرولې. د دغه بنسټ د چارواکو په خبره ډیری نورې رسنۍ هم د اطلاعاتو روس ورځپاڼې په شان له ورته ستونزو سره مخ دي، خو په دې سختو شرایطو کې د رسنیو د کار د دوام هرکلی کوي. د نای د عدالت غوښتنې مسول نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل دا بنسټ په دې تمه دی چې د رسنیو لپاره د معلوماتو رسولو او په افغانستان کې د فعالیت لپاره مناسبه زمینه برابره سي.
حکومت امارات در قبال رسانه ها روی کردی را روی دست بگیرن که حداقل
اسلامی امارات باید در رسانه لپاره یو مناسب تگلار برابر کری ترسو دادی در فعالیتون لپاره یو اشه زمینه برابر سی او ها غلاسته راوڑونی چی مخکمو در بیان در ازادی لپاره ترلاسه کری و ساتل سی او در رسانه یو جاغ غلی نسی. زموږ تمه دا ده چې د طالبانو مشرتابه په دې اړه جدي پام وکړي تر څو رسنۍ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
د دې زمينه توجه بیشتر حکومت امارات روی دست بگیره.
پر رسنیو کې مالی ستونزې د دې لامل شوي چې ډیری خبري اعلان خپلې تنخواګانې ترلاسه نه کړي او یا هم دندې پرېږدي. د پژواک خبري آژانس مشر دانش کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د اطلاعاتو روس مالی ستونزې د اندېښنې وړ دي، خو خبره دا مهال ډیری رسنۍ له مالی ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښاغلي کړوخیل خبره په ځینو رسنیو کې له دوو میاشتو را په دې خوا کارکوونکو یې تنخواګانې نه دي اخیستي.
رسنه ها کې تمام فعالیتش توسط بانک ها بود متاسفانه.
د رسنیو چې ټول مالی فعالیتونه په بانکونو کې ول بده مرغ، اوس بانکونه هم په نورماله توګه کار نه کوي او د خبريالانو تنخواګانې هم چې له بانکونو ورکول کېدي له ستونزو سره مخ شوې دي او ډېری رسنۍ بیا دوه میاشتې کېږي چې خپلو خبريالانو ته تنخواګانې نه دي ورکړې، نو له دې وجې خبريالان له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي.
برای ژورنالیستان که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
بلخوا د طالبانو درسنیس ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د هغو رسنیو د ملاتړ لپاره چې له مالی او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي کومه ځانګړې تګلاره نه ده برابر شوې، خو په خبره له هغو رسنیو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ ته کار کوي.
امارت اسلامي همکاري به رسنیو در پروسیجر خود داره.
اسلامی امارات له رسنیو سره د همکارۍ پروسیجر لري، خو دغه پروګرامونو په اړه چې پر بنسټ یې د رسنیو فعالیت او پرمختګ تنظیم شي تر اوسه موږ ته کوم طرز العمل نه دی راکړل شوی.
واضح نه شوه یا به ما نه رسیده.
د بی پولی خبریالانو د سازمان د راپور له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله 153 رسنۍ تړل شوي دي. ومو غوښتل د اطلاعات روس ورځپاڼې لپاره د چندي راټولولو کمپاین د پایل په اړه د دغه رسنۍ د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره ونه توانیدو.
د خبری مجلې ورستای مطلب دا دی چې کندهار شر لتیرو څو اونیو برېښنا نه لري چې لکبلې په صنعتي پارک کې 250 فابریکې تړل سوي او د ټراک دوبو نشټوالي په ګډون خلک لزیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. چارواکي وایي ستونزه د کجکی د برېښنا د تولید په فابریکه کې ده چې د وچکالي او د اوبو د کموالي لکبله درېدلې ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د ازادي راډیو خبریال رالېږلی دی.
د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمن کې دوه سره د کندهار شهر د برېښنا جریان لومړی ټکنۍ او ورسته په بشپړ توګه ودرید. د کندهار صنعتکاران وایي د برېښنا د نشټوالي له وجې تر ټولو ډېر زیان دوی ته رسیږي چې له امله یې په صنعتي پارک کې د شاوخوا 250 فابریکو د تولید چارې درېدلې او شاوخوا 15,000 کارګر بیکاره سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجي فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل د کندهار صنعتي پارک ته لتیرو څو کلونو راهیسې د ډیزلي جنراتورونو په مرسته 10 میګاواټه برېښنا ورکول کېده، خو د شاوخوا درو اونیو راهیسې د ډیزلو د قرارداد له ختمېدو وروسته دغه برېښنا په بشپړه توګه قطع شوې.
د برق د نشتون له وجې څخه په کندهار کې 250 فابریکې تقریبا په ټپه درېدلې دي. 15,000 کسان چې په دې فابریکو کې کار کاوه هغه بیکاره سوي دي او تقریبا 6,000 کسان شاوخوا غیر مستقیم په دې فابریکاتو کې مصروف وو هغه بیکاره سوي دي چې په تاسف سره په داسې یو نازک حالاتو کې چې دلته قیمتي ده او دلته د بیکاري کچه ډېره لوړه سوې ده.
بلخوا د کندهار ښار اوسېدونکي وایي د تیرو څو اونیو راهیسې برېښنا نه لري چې د څښاک د اوبو د نشتوالي په ګډون له زیاتو ستونزو سره مخامخ سوي. د کندهار ښار د نهمی او دولسمی افزی دوه اوسیدونکي عبدالباقی او ندا محمد له مسولانو د ستونزې د جر حل غوښتنه کوي.
برق ډیر ټکنی سوی دی، زه نه پوهیږم چې جنریټران خراب دي، کجکی خراب دی او دلې په کندهار کې هغه مسولین هم سر نه پګرځوي او دلته د ښار خلک ډیر لاس وګروان دي، سره خلک ډیر غریب خلک دي، هغه د خور اوبو د یا پاک اوبو لپاره لاس رسی نسی درلودلی، ځکه چې هغه ماشینان هغه سمسی بلان چې هغه په برق باندې دي او هر کور جنریټر نه لري. زه تقریبا 10 کیلومتر ماشمان ته گاڑی یا زه خپل ځم په ډبه کې اوبر اوړم خپل کور ضرورت په پر کوم.
د برق خپل فولا کوي او تک یو ورځ معلوم سی بیا نه وي اوبه نه لري خلک سره ډېر مشکلات وزیر ده بچنی بس کار خراب چې برق نه وي والا وي کار خراب شتنه مې دغه چې برق سم
پاین وبخ کې چارواکي وایي ستونزې د کجکی د برېښنا د تولید په فابریکه کې د چي د وچکالي او د اوبو د کمښت لامل درېدلې. د کندهار والی محمد یوسف وفا ازادي رادیو ته وویل چې د کجکی باندې اوبه کښته سوي او د دې ظرفیت نه لري چې برېښنا تولید کړي.
کجکی ته موږ خلک واسره اوبه کښنه ستل دي در ماشینانو مشله ډیر دي، بیا موږ برېښنا راست قرارداد چلو کوي د ورځې درې څلور غنټې به ان شاء الله ماشینانو ته چلانېږي د دې درور کې چلان دي دا ان شاء الله بیا نه دریږي او دا به د ولسته جماعتونو د کورونو خپل مشلات په لایي او د شناته تیر قرارداد وکي نو دا مشکل به حل یا په پر کوس نه تی پارک په پر کوس سره نن پرم مجلس وکي بیا وړه کابل ته مشر کړی دي دا وتم قرارداد کوو چې دا په پر کې چلان شي او د خدمت په طریقه برابر شي.
د کندهار شهر لپاره د هلمند لکجکی بند څخه د برېښنا جریان 13 میګاواټه دی. دغه راز 10 میګاواټه نور برېښنا د صنعتي پارک د فابریکو لپاره په کندهار شهر کې د ډیزلي جنراتورونو په واسطه برابرېدل. د سولري برېښنا دوه نورې پروژې چې تمه و د کندهار شهر لپاره به برېښنا برابر کړي د پرانیستل کېدو سره سره د تخنیکی وسایلو د نشټوالي له امله لا هم فعالیت نسی کولای.
ستاسو له پیغامونو
هلال یم روزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبر کوم. ایجان د طالبانو ورونو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه د شکایت کړم چې دوی له کومه رایسه دلته حاکم شوي دي. مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې، خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه مل نه دله، هېڅ کاروبار نه مل نه ده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار ایله شوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي، خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چیرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی په بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوې چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. نو هیله کوم چې لوړ مقامات و دې ته جدي پاملرنه وکړي او د دې مخنیوی وکړي یا د دې پلټنه وکړي چې دا پیسې د څه لپاره ټولېږي او چیرته ځي. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم راز محمد پوپلیم د علمت ولایت سمی اړیکه نیولې ده. ما د امارت د مسؤلینو څخه خدا غوښتنه ده چې تاسو موږ په مکتب کې استادان موږ ته اجري رینو. ما د غوښتنه ده چې موږ استادان موږ ته اجر کړي او موږ خپل درسونه په مخ بوزي. یو استاد هم ناراضي اسوري دي کې موږ اردو یو استاد هم ناراضي او بیرته دغه شي خلیل اسفه په کتابه سفره اسمنان
ستاسو پیغام